دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې به په قطر کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې پاکستان جمهوریت تحریک لخوا د بیا جلسو اعلانولو پیلولو اعلان او په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن لخوا په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاریانو ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیري نه.
پاکستان جمہوری تحریک کیا پی ڈی ایم وائی چی دروان میاش پا نہوشتم آباد حکومت پر ضد پا کراچے کی ولویا اولسی غنڈا کئی دا پاکستان دا قومی سلامتی سلاحکار موید یوسف ویلی دی چی پا سوشل میڈیا دا پاکستان دا بدنامولو یو کمپاین روان شوی دی او دا قطر پا پلازمینا دوحا کی دا افغانستان پاڑا دا ٹرائکا پلس ہیوادونو دا غنڈے نن دریم او اخری پڑاو دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک کیا پی ڈی ایم وائی چې دروان میاشتې په 9 آباد حکومت پر ضد په کراچۍ کې یو لوی ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د وی غونډې نو ورستو خبريالانو ته په وینا کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت یو غیر قانوني او غیر آئینی حکومت ته. مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت د ناکامه بهرنۍ پالیسۍ له کبله پاکستان یوازې شوی دی.
دی وی د پی ڈی ایم کے کم بنیادی مقصدون دی هغه به مونږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپل ذمہواری پوره کړي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو او ریبل خو د اطلاعات او فاقی وزیر فواد چودھری په خبر پانه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانه پیدا کول دي. د پاکستان د قومي سلامتی سلاحکار موید یوسف هغه تورنه رد کړی دی چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودھری سره په شریکه یوې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د اګست په 9 او 10 نیټه په سوشل میډیا د سانکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي د هیش ټیګ سره یو ټرند وچلېده چې خلکو له ټکان ورکړه. موید یوسف ویل هغه اله اوس د امریکا نه راستون شوی دی چرته چې نه خو په پاکستان د بندیزونو په اړه څه خبرې شوي دي او نه دغه خبره رښتیا ده. د موید یوسف په وینا د پاکستان د بدنامولو د کمپاین تړاو نیغ په نیغه په افغانستان او هندوستان کې د سوشل میډیا د اکاونټونو سره دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیرو 100 ورځو نه په سوشل میډیا د سانکشن پاکستان په نوم یو ټرند روان دی چرته چې په پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د دغه ټرند د لاندې تور پورې شوې دی چې پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي خو پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او وایي په افغانستان کې صلح غواړي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د کورونا ضد د 2 واکسینو ترمنځ موده له 2 ورځو څخه 28 ورځو ته راټیټه کړې ده. د کورونا د کنټرول مرکز یا ان سی او سی پرون په خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې د واکسینو نړیوال اتلاب گاوی ورتا په یو ونې درنه د 9.5 میلیونه واکسینو د ورکولو باور ورکړی دی. بلخوا سرکاري شمیرې ښایي چې په تیر یو شواروس کې په پاکستان کې وایرس نور 1 اتیا ناروغان وژلي او 4,500 نورې ځپلې دي. او د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان په اړه د ٹرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیې او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه اخلي. د افغانستان د بارونو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان حکومتي پلاوی د سولې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې غونډې ته وړاندې کړې دي. په دې کې لومړی پر خارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي ودرول، د سولې د جدي او معنا لرونکو خبرو پیل او د سیاسي هواري لارې موندل شامل دي. ډاکټر عبدالله عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړې ده چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې سنجیدګي نه ده ښودلې او له همدې امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. بلخوا په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال لیډو ته ویلي دي چې سره د خبرو پر مهال بخنه غواړم اوریدونکو په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال حکومتي تورونه رنګ حکومت تورن کړی دی چې صلح نه غواړي. دا د دې وخت خبر.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د ځینې نورو ریپورټونو ترڅنګ د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخري پړاو دی. پاکستان جمهوریت تحریک واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په غیر باد تحریک څومره ګټور وی؟
پیپلز پارټي چې واپس ناراضي او عوامي نېشنل پارټي چې واپس ناراضي او اغلی لچرته پدې نور خلکو سره چرته داسې زی ملاویږي نو دوی وکي دي چې د دې خبرې هم جایزه واخلي. دوی ته چې کوم نقصان رسی هغه نقصان څنګه کمی دي شي.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هر ډول تیاریاں سرته رسولې دي.
د حلقہ بندو خبر اوات پورا په خیبر پختونخوا بشمول زمشد اجزا کې قضا مکمل شوی دي.
په پاکستان کې ایوی غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان د هغه افغان زده کوونکو چې پی او آر کارډ لري لپاره سکالرشپ اعلان کړی دی.
د دې چې خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو ان ایس سی آر ته لانګ لیست لاړ شي هغه نادرا ډیټابیس ته ایکسس کوي.
په خبرونه کې بعد د ترڅنګ سنن نور ریپورټونه شننې او تفسیرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخري پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیې او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. په دا غړا له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان نور معلومات راکوي.
پدېړه باندې چې کومې غونډې شوې دي د تیرو دوه ورځو راهیسې نو ډېر شیان نه دي شریک شوي رسنیو سره میډیا سره. خپل باندې چې ما تپوس کړی دی د یو پاکستانی ګډون کوونکي نه دغه ټول غونډه کې چې اولنې غونډه د افغانستان د شپږو هیوادونو سره سره د امریکا او د چین او د اروپایي اتحادیې او د سره د ملګرو ملتونو تاریخ کې غونډه شوه. په هغه کې روس او ایران ته هم دعوت و لیکن هغې دواړو په دغه اولنې غونډه کې ګډون نه وکړ. تیره ورځ بیا دغه ټریک اپ پرسه وته وی نو ډیر شیان لیکن دغه پاکستانی سره چې زما خبرې شوې دي ناغم ډیر نه دی ویلې شیان ځکه چې دا غونډه لا تیر ماخام په نوښت پورې روانه وی لیکن هغه دا خبره کوي چې په ستولې پروسه کې کوم مشکلات دي نو دا مهم هیوادونه بیا په ځانګړې توګه د سیمه هیوادونه د دوی رول فعال کړي شي ځکه چې تر اوسه پورې خو د چا به دا خیال هم نو چې دا موجوده حالت به پیدا شي او بیا په د سیمې په هیوادونو باندې فشار هم زیاتیږي. د دې کوره مهمه خبره دا چې د دې دواړو غونډو قربا قطر قطر باندې هم اوس قطر باندې تنقید هم کیږي د پاکستان په شان او لکه نو قطر هم دې تاسو مجبور شو. په قطر باندې فشار دی، په پاکستان باندې فشار دی، په ګاونډیانو باندې هم فشار دی چې هغه یو رول یو فعال لوبوي لیکن تر اوسه پورې شاید ورکړي شي. وبو کتی شي د دې بیا طالبان هم غونډه کې شرکت کړي او پاورنه غونډه کې طالبان پلاوي شریکو چې کوم د ګاونډي هیوادونو بیا طالبانو تیر ورځ ټول چې کوم ګډون کوونکي دي هغه سره جلا جلا غونډې هم کړي دي او طالبانو خود دغه مختصر یو ټکی راشي چې پاستوري پاړه باندې خبرو شو. ډېر تفصیلات نه مخته نه دي راغلي. ممکن ده چې نن ورځ په اوږدو کې څه شي نور تر لاسه کړو.
اوریدونکو دا و طاهر خان په اسلام آباد کې زمونږ همکار چې تاسو د ټرایکا پلس غونډې په اړه تفصیلات نه اوریدل. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان پلاوی نن د ټرایکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر خارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دې ورځنۍ غونډې په دویمه وویل دوه اړخیزه اعتماد باید ترلاسه شي، پر خارونو او خلکو بریدونه بند شي، څو یوه سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ترویکا پلس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپل غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملی مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی پر شارونو د طالبانو د بریدونو سمدستی درېدل، دویم د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د تریکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوره کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره ژغېژم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکارا ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې واسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نشي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړی دی او وای روان میاشتې پر نهشتمه با په کراچۍ کې یو لوی اولسي غونډه را جوړوي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وکړه. بلخ د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د اپوزیشن د غونډو مقصد نواز شریف لا اساني پیدا کول دي. د پاکستان د تازه سیاسي وضع په اړه معلومات له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د اگست په 11مه نیټه د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم له غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وی چې دا وخت ملک د سختو داخلي او خارجي مسلو سره مخ دی او د بیروزګاری او ګرانۍ په وجه د عام ولس ژوند ګران شوی. نو د حکومت د دې پالیسیو پر ضد بدوی په 9 اگست په کراچۍ کې یو لوی جلسه کوي. د نوموړي په وینا د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو غیر آئینی او غیر قانوني حکومت ته کوم چې ادارو راوستے نو باید چی اس ادارے بے پرے پاتیشی دی وی د پی ڈی ایم چې کوم بنیادی مقصدونه دي، هغه به موږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي او د خپل دایره کار نه بهر باید چې خپل کردار ختم کړي چې دا رنگ ملک په آئینی لار روان پاتې شي.
ملک آئین کی پٹری پر دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکے.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند پاکستان جمهوری تحریک پریخې، خو بیا هم پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت ضد خپلې هلې ځلې یو وار بیا شروع کړې. د دې ګوندونو بغیر به دا تحریک څومره مؤثر وي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی
زما په خیال باندې اوس به پی ڈی ایم د دې خبرې جاج اخلي چې تر اوسه پورې پیپلز پارټي د واپس تر تک داسې خبره وا کې دې آثار او اوس زما په خیال باندې دې ته دې خبرې پته چې اوس پیپلز پارټي واپس نه راځي. پیپلز پارټي چې واپس نه راځي، عوامي نېشنل پارټي چې واپس نه راځي، او که هغې له چرته په دې نور خلکو سره چرته داسې ځای ملاویږي چې په هغې کې هغې ته فایده ملاویږي، نو دوی به کېدای شي چې د دې خبرې هم جایزه واخلي چې که هغې بل اړخ ته ځي نو دوی ته به چې کوم نقصان رسي هغه نقصان څنګه کمېدای شي.
بل طرف ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانۍ پیدا کول دي او د ولس په مخ کې عمران خان را غورځول دي، خو ورسته ربل د عمران خان په مقبولیت کې اضافه کیږي. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ دریځ دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلي او جوړ دی او دا پوځ او ادارو راوستي، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا د سره انتخابات وکړي، خو حکومت او پوځ دا تورونه ردوي او پوځ وایي د دوی په سیاست کې هیڅ کار نشته، نو پکار دی چې پوځ په سیاست کې را نه کلی شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري. چین د پاکستان د وریجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته راستولې دي. چین ویلی دی چې په دې کنټینرو کې د کرونا وایرس موندل شوی دی، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چې چین ورو ورو په موږ بندیزونه لګوي او دا لومړی ځل دی چې دومره په غټه کچه د سمندري خوراکونو او وریجو کنټینرونه یې له چین څخه بیرته رالیږلي دي. بلخوا د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال ویډیو ته ویلي په دې اړه د چین د چارواکو سره خبرې روانې دي او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
چین د پاکستان د رجو او د کبانو، جنګي او نور سمندري خوراکونو 20 کنټینرې بیرته پاکستان ته لیږلې دي. په دې کنټینرونو کې 15 د سمندري خوراکونو او 12 د رجو دي. اکسپورټرانو په وینا چین ورته ویلي دي چې په دې کنټینرونو کې په څو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوې ده، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چین رو رو په موږ بندیزونه لګوي او دا ډومبه زلدې چې دومره په غټه کچا زموږ د سمندري خوراکونو او د رجو کنټینرې له چین څخه بیرته رالیږلي. د کبانو ایکسپورټر وحید احمد د اگست په 11 مشال ریډیو ته بیا ویلي،
موږ چین ته سی فوډ لیکو ته کې میان وی اور د جنګي د مو سره ورمبه زرو شو چې موږ چین ته د شپک کنټینر د شپک کمپنی او مال د شپک کنټینر لګلی وی او دا یې موږ ته سره بل ورځ موږ ته پیغام راغلی چې د دې کې څه کم تاسو پیکینګ کړی ته هغه صحیح نه شوی او د دې کرونا وایرس ته او دا موږ چې کوم پیکینګ کوو دا موږ چې کوم سټانډرډ دی هغه فالو کوو او جدي طریقې سره دا موږ پیکینګ کوو.
خو بل خو بیا د اگست په 11 په کراچی کې د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه د چین د چارواکو سره خبري روانې دي او ډېر ژر به د ستونزې همواري شي.
کچھ کمپنیز نے جو وہاں مال بھیجا چائنا میں اس کی پیکیجنگ میں کووڈ کے ٹریسز آئے.
دی وایي چې ځنې ایکسپورټرانو کمپنیانو لخوا چین ته لیږلې شوې ځنې کڅوړو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوې. چین په دې اړه د ایکسپورټو توګو لپاره سخت قانونه اغستي. زموږ ایکسپورټرانو له هم پکار دي چې د ایکسپورټ لپاره نړیوال معیار ځای وساتي. موږ د دې مسلې حل کولو هڅه کوو او موږ په دې مسله کې د چین د کونسل جنرال او نورو چارواکو سره هم خبرې کړې دي. او بیا دوه ورځې وړاندې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود په دې اړه بیا د سینټ د تجارت قائمه کمیټې ته ویلي چې چین د پاکستانی رجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو ایکسپورټ ځکه ځنډولې چې د پاکستان د رجو په کڅوړو او کبانو کې کرونا وایرس مندل شوی وو چین په دې ډیر یریدل او د پاکستان څخه د رجو او د کبانو ایکسپورت لڅوخ لپاره بند کړي خو بیا د پاکستان د رجو او د سمندري خوراکونو ایکسپورټران وای چې د اگست په 9 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سوداګرۍ صلاحکار عبدالرزاق داوود او نورو حکومتي چارواکو سره ریدل شوی خو ستونزې همواري نشوي د اگست په 11 دغه ایکسپورټرانو یو غړي د انوم نو خودو بشر یا مشال ریډیو ته ویلي چې اوس په دغه مالونه د نړۍ نورو هیوادونو ته په کمه بیا لیږي او د نړۍ سو هیوادونو سره د دغه مالونو سوداګانی هم روان دي
2,00,000 ټن جو ہے یہ سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان
دیوائی چی پاکستان ہر کال 2,00,000 ٹنا کبان او نور سمندری خوراکونه 50 هیوادونو ته ایکسپورٹ کوي او د نور خوالی لپاره حکومت لخوا ایکسپورټران ته اسانتیاوی پکار دي خو موږ په اسلام آباد کې د عبدالرزاق داوود او نور حکومتي غړو سره د چین لخوا بیرته راغلي سمندری خوراکونو په اړه ښه خبري ونشوي او موږ مایوس شو زمونږ ستونزې نه دی راکمی شوی او که پاکستان د چین سره دا ستونزې هموار نه کړي نو د هیواد ایکسپورٹ به هم راکم شي او دا ښه نه ده اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه ټنا روجی یوازې په چین باندې خرڅوي او بیا پاکستان هر کال شاوخوا 2,00,000 ټنا کبان او نور سمندري خوراکونه د نړۍ 50 هیوادونو ته ایکسپورٹ کوي چې چین پکې هم یو غټ اخیستونکي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي حکومت یې د تیرو 2 میاشتو راهیسې قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ تړلی دی او حکومت تر اوسه ورته وجه نه ده ښودلې نوموړی وایي د شناختي کارډ له تړلو هغه مهال خبر شو چې د کووډ 19 دویم واکسین یې لګوو د پاکستان د کورونا چارو وزارت یا وفاقي حکومت د نوموړي د شناختي کارډ تړلو په اړه څه نه دی ویلي نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې
د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې حکومت لخوا د 13 میاشتو نه قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ ورلا بند کړی شوی
بینک اکاونټ او شناختي کارډ دا ډېر وخت بند دي په بینک اکاونټ خو پهلا ماته یو فقیده میسج راغله و چې ستا په بینک اکاونټ سټېټس کې مونږ دا هغه مونږ اپډیټ کړو نو زه خو مهریان شم چې ما بینک ته نه یم او بینک سټېټس ما اپډیټ ولا څنګه څه ده خو بیا چې کله بینک ته لاړم نو هغه ماته و چې ستا بینک اکاونټ څه کوم دی هغه فریز شوی دی بیا د تنخواه حساب نو ما چې زه اوس ریسه بیا ما د سټوډنټ لایف ته د شلو کالو زور چې کوم بینک اکاونټ نو هو هغه ډیټیل مو ورکړل هغه بیا غیر ته و چې هغه فریز دی اغنه پس شناختی کارت مسله وا شناختی کارت مسله ماته داسه پتو ولا کی چې کړه دا کووډ ویکسین مالا غوړون دا ویم ډوز څه کړه مالا غوړو پاره ټیم کې بیا ماته دا هیلث ډپارټمنټ ولا دا و چې نادرستا ریکارډ نه پک کړي نو بیا چې ماته نادرانه تاسو کوو هغه چې تاسو شناختی کارت بلاک
دا ور وای چې اکاونټ او قومي شناختی کارت حکومت کا د عدالت او یا د بل چا په وینا بن کړي نو دوی به هم قانوني جنگ کړي
انټیریر منسٹر دا شته چاپ خپل بلاک کړي دي دا چاپ وینا بلاک کړي دي او دا عدالت خپل ویا چاپ هر چاپ خپل دا کړي دي نو عدالت خو دلته پرویز مشرف پشانته شاغا عین مات کړي دي او عدالت کنوکټ کړي دي نو هغه شناختی کارت هونه شو بلاک اوسه پره
کلامو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د کورانو چارو دفتر سره تماس ونیوه نو یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې داخله وزارت د داوړ کارډ نه دی بلا کړي نادرا با بلا کړي وي خو هغه کولای شي خپل مقامی نادرا دفتر کې اپیل وکړي قانوني لوازمات پوره کړي دویم هغه د ډیپټی کمشنر دفتر نه خپل کیس پاړه پوښتل شي او په دریم پړاو کې کستون ځای حل نشي نو وزارت داخله سیکشن افیسر نادرا ته اپیل کولی شي خو بیا مو چې کله د نادرا دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکی چې هم نه غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرنٹ سپورٹ ته خپل د چا کارډ نه بلاکوي. ایډوکیټ سنگین خان وای چې قانون کې هیڅ گنجائش نشتا چې د عام شهري او بیا په خاصه توګه دا کامی اسمبلی غړی کارډ وتړلې شي.
دا کارډ د بلاک کېدو یا د اکاونټونو د بلاک کولو تعلق دی. قانون کې د دې قسمه اقداماتو هیڅ گنجائش نشته. په خاصه توګه چې دا د یو عام شهري سره نه کیږي، د قومي اسمبلی د یو منتخب ممبر سره دا سلوک کېدل ناجایز عمل دی. اس قانون د دې اجازه نه ورکوي. خو دا قانون ابیوز کیږي، قانون غلط استعمالېږي د سیاسي مقاصد لپاره.
دا یادونه ده چې دا د وړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندګانو شناختی کارډونه بلاک کړي شوی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو اوري. زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د وانا سیمی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د کرونا وایرس کیسونه زیات شوي دي او ځلی انتظامیه او د صحت محکمه د مخنیوي لپاره هڅه نه کوي. بلخو بیا د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې په سیمه کې احتیاطي لارښوونې عملی کولو سره د کووډ 19 واکسینو سنټرې هم جوړې کړې دي. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان واڼا سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلې دي چې د دوی په سیمه کې د کرونا وایرس مریضون زیات شوي دي، خو مقامی انتظامیه او د صحت محکمه د کرونا وابو مخنیوي د پوره لیاسا هم نه کوي. په دغې برعکس د واڼا تنهایي سیمې اوسیدونکو ګل زمان وزیر مشال ریډیو ته ویایي
په واڼا کې کرونا کیس چې خلک وشول نه او پټاول یې او وی شاید د کرونا پیشنټ دمر زیات شول چې ویز د کنټرول پورے مکمل بند آئی نہ الٹا ڈاکٹر تھا اور نہ نور میڈیسن تھا بولا تھا نہ اچکی مالے بٹری دو اسپتال کے نہ آپ فنکشنل دھن پا کے ٹیسٹین
سیمے اسے دن کا شان پشتین وی آئی چیلی وزیرستان صحت محکمہ دا کرونا وائرس وابو مخنیوی دے پورا زر تر زرا گامونا پورتا کی
یل تا استدادی تا دادی رہے نہ دی اپنا شوی دا مراز ریس پر اس دام رزی پیسی چے کلی پا کلی بند ورس دا زکا چے پا درس نک شکینا انتظامیہ دی وہ آغا ہاں غلی دی پیدا چے ایک کیوں نش کر رزی نمیزو دی وزیرستان تا خیلپ ڈیپارٹمنٹ بند دا زا کی دی انسانیت پا خاطر بند دا داخل خال کی دی پورا رستل چے چمرا پا وقت کیسی آغا مند دا ہوئی
مشال ریڈیو چے دی وڑا سیمے اسے دن کی خبر دے سویلی وزیرستان صحت محکمے مشر ڈاکٹر ولی الرحمان ماسید مخے تک شیشوے آگوئی وویل
خلال دے کرونا کے سینا ندی دے شوی نیدی دے کینیشن دے رکھڑائی گئی سنٹر اندر تا دے رکھڑلے پا نادرہ بندے پا سادہ امن بندے پا ہیڈکوارٹر پا دا دریا سپتالی ندی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مولا خان پر تویخلا او سلام پا لادا پا کنیگورم پا شکی بندے پا تنائی بندے چیزا دے دیسی پا کمپونڈ بندے آگا ویکسینیشن چکیم وہاں کوریج عام انکریز کو یعنی خلق تاوال چی میرے جی دواد وانی بریسا و ویکسین لگے دلے ویس آگا ویدویر جی نمیجا تقریبا ہزار تا ورا تا ولے یہ کرونا دے نشترا تا ناویس واقش ایک یو پازیٹیو کیس نشتا لے پول عوام تم دا ترخواست ہم دا ارزم ہمائی ورسا چی ویکسینیشن سم پرتا دا رو دینی یہ تختل ہوا تا ویکسینیشن تاوی دائی ہم محفوظ بھی دے دے پور اللہ ہم محفوظ
خود ڈیرہ اسماعیل خان مفتی محمود اسپتال کشے پا کرونا وارڈ پا ڈیوٹی موجود ڈاکٹر عرفان وزیر مشال ریڈیو تویائی چدوی تزیود دے کرونا مریضون دے سویلی وزیرستان نارو راون دی
پارین مو چھ سورا پیشنٹس وکا تل تقریباً دمیش سارا مفتی محمود کے 45 پیشنٹس ایڈمیٹ وی پدا کے 19 پیشنٹس ساؤت وزیرستان ناوی پدا 19 کے 14 پیشنٹس دیوانا ناوی پدا 14 پیشنٹس کے پارین ویز کے امیر سارا 4 ایکسپائری وشوے اور اس فریش چند امیر سارا پائیس یو کے 4 پیشنٹس دی دیوانا 3 فیمیل 1 میل اور دا دیر سیریس سیچویشن کی دی ڈبل اکسیجن بندے ہاں دی خو اکسیجن دی مینٹین کوی
ڈاکٹر عرفان وزیر دا ہم وویل چې د سویلی وزیرستان خلکو ته په چار دو چې د کرونا وایرس نه د ژغورنې ویکسین زر ولګوي او د کرونا وایرس نه د ژغورنې احتیاطي تدابیر باندې هم عمل وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیرې بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وای چې دروان میاشتې په 9 نیټه بعد حکومت پر ضد په کراچۍ کې یو لوی ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت یو غیر قانوني او غیر آئینی حکومت دی. بلخوا د اطلاعات او فاقي وزیر فواد چودھری په خبر پاڼه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانه پیدا کول دي. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف هغه تورن رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین روان دی. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودھری سره په شریکه یو خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې د اګست په 9 او 10 نیټه په سوشل میډیا د سینکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي د هیش ټیګ سره یو ټرینډ وچلېده چې په دغه کې د ډیرو اکاونټونو تړاو د افغانستان او هندوستان سره دی. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د کورونا ضد د دوو واکسینو ترمنځ موده له 2 ورځو څخه 28 ورځو ته راټیټه کړې ده. د کورونا د کنټرول مرکز چارواکي وایي چې دا پریکړې وروسته لغې کړې چې د واکسینو نړیوال اعتلاب گاوی ورته په یو ونه دننه د 9.5 میلیونه واکسینو د ورکولو باور ورکړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په قندوز کې مهم ځایونه نیولي دي، افغان ولسمشر اشرف غنی د پوځ مشر له خپلې دندې لرې کړې دي. طالبانو پرون د افغانستان په شمال کې د ستراتیژیکي پلوه مهم ښار قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو د سلامي کېدو نه وروسته یو مهم مرکز او هوایي ډګر په خپل ولخه کې اخیستی دي. او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټریکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه اخلي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د خپلو پاتو ریپورتونو طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو او کالجونو د هغه 21 استادانو ډیپوټیشن معطل کړي دي چې د صوبې په بیلابیلو څانګو کې په انتظامی چوکیو باندې کار کوي. حکومت وایي دا پریکړه ځکه کړې ده چې په تعلیمي ادارو کې د استادانو د کمی ستونزه هواره کړي. بلخوا د سکولونو او کالجونو پرنسپلان وایي چې باید حکومت نوي استادان برتی کړي. د ذکر دا چې د تعلیم وزیر شهرام خان ترقی روان کال په جنوري میاشت کې ویلی وو چې حکومت به 25,000 نور استادان برتی کوي، خو دغه پلان تر اوسه عملی شوی نه دی. له پیښوره د غلام غوس رپورت.
13 ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو پر وړاندې کې د گریډ 12 نه په بره 21 هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی، کوم چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پښتونخوا، وفاق او سند کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان 13 د هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوی استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوی دی او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پښتونخوا د حزبی اختلاف ځینی ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړ کړی و.
موږ په خپل دوري حکومت کې په الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن کې باقاعده مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدا کړی دي او د دې فائدہ دا چې کوم ٹیچنگ سٹاف ته بس هغه و ٹیچنگ کوي او چې کوم مینجمنٹ سٹاف ته هغه مینجمنٹ کوي. استادانو کمې دي، لیکچررانو کمې دي، پروفیسرانو کمې دي او دا ټول سٹاف چې دی دا د ٹیچنگ سٹاف په پوسټونو باندې برتی شوی دی. پدې کال جنوب باندې د اربون روپو لګښت چې دی غرازی د شوبې زمونږ د شوبې لہذا دا ډېر ښه اقدام دی. په کار دا چې مینجمنٹ او ټیچنګ کیډر جدائی
د خیبر پختونخوا حکومت دا ګام د خیبر پختونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به هغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خود خیبر پختونخوا په بردیر کې د یو هایر سیکنډری سکول پرنسپل بختروان وایي دا مهال په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس او 32 ټیچر دی راسا په کار چې ګورنمنت نور برتی وکی لکه پالیسی خدا دا چې 45 کسانو باندې یو ټیچر دی خو ګورنمنت دغه پالیسی چرته پالو کړی نه ده. په سکول کې 120 او 130 کسان په یو کلاس کې سټرینت دي نو ښه خبر دا چې د سکول سټرینت وګوري او په کار دغه سټرینت مطابق هغه له ټیچر ورکی بلکې 40 هم زما په نظر کې لږ زیات تعداد دی چې په 30 کسانو باندې یو ټیچر شي نو الو سټوډنټ نیډز پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان تر کې د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15,000 نورو استادانو د برتی کولو اعلان کړی وو خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د بلدیاتی ټاکنو لپاره دوی هر ډول تیاری سر تر سولې دي. اوس د صوبایي حکومت خوخه دا چې کله هم وغواړي زر تر زره دغه بلدیاتی انتخابات وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی چمتو دي خو د کورونا وبا له وجې نه غواړي چې داسې حالاتو کې ټاکنې وکړي او وبا نور هم خوره شي. په دې اړه پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وین سہیل احمد مشال لیڑو تا دا اگست په یو لسمول چې دا مرکزی او صوبائی الیکشن کمیشن لخوا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنو لپاره د دوی په ذمہ هر ډول تیاریانی دوی سرته رسولی دي. ولی اوس د صوبائی حکومت کار دی چې زر تر زر دغه ټاکنې وکړي.
بالکل الیکشن کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا کې خصوصا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کومې تیاریانی موږ کولو هغه بالکل موږ کړی دي. چلن د هلک بندو خبره واد خیبر روډ او د ویلج کوچلو د هلک بندو هغه یعنی پوره په خیبر پښتونخوا بشمول زمشد اجزا کې هغه مکمل شوی دی. او دین علاوه موږ د آر او یعنی ریټرنینګ آفیسر د ډیسټریکټ ریټرنینګ آفیسر هغه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی او سټاف د اپوینټمنټ هغه ډیټا هم کلیکټ کړی دی. هغه هم تقریبا په دې کې تاسو ګڼئ چې بالکل په حتمي مرحله کې ده.
خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف پر سوله وجه د عام اولس ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی په خصوصي توګه د ګرانې له وجې نو دوی ولسته نشي مخامخ کېدی. ولی حکومت وایي چې ګرانې باندې به ډېر زر قابو عمومي او د دوی پالیسو په وجه ملک د سوکالې په لور روان دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د بلدیاتی ټاکنو لپاره پارلیماني سیکرټری فضل الهي مشال لیډو ته وایي چې ملک او بیا صوبه کې د کرونا سلورمه سپه په تیزی روانه ده او د صحت محکمه دومره توان نه لري چې واره بیا د وبای صورتحال مخنیوي وکړي چې کله حالات غوره شي ټاکنې به وکړي.
نن هسپتالونو حالات غوري، کرونا څلورم لهر یو ډیر تیز اثر روان دی. زما خیال دا ټول نازک او خطرناک، مونږ ته خپل کام او د خپل کام جان او مال او دا د بلدیاتو نم زیات ضروري دي، ځکه چې دلته نن تاسو معلومه ده چې الله مکا په دغه کې دا بیماریانې په دغه هلو ځلو کې جلسو کې جلسونو کې دا الله مکا زیاتې شي، نو بیا به زمونږ څه حالات وي او بیا مونږ سره هغه وسایل نشته چې کم هغه نورو طریقې ته ممالک سره شته دي.
په 28 اگست 2019 باندې خیبر پختونخوا کې مقامی حکومتونو میاد پوره شوه، ولې د الیکشن کمیشن قانون تر مخه یو سل او شل ورځې پس دوباره ټاکنې کول خامخاوي، خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو شاملې دوله وجې او بیا د کرونا وبا له وجې بلدیاتي ټاکنې ځنډېدلې دي او مارچ 2022 کې به دوی دغه ټاکنې وکړي شي. خو په 10 اگست د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شوې غونډه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت دغه خبره ونه منله او ورته ویل چې باید خپل صوبایي کابینه ته دا خبر وړاندې کړي او زر تر زره بلدیتی انتخابات وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی ته ویلي چې د ساينسي معاینې نو ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان په نهشت لوی خارونو او د پیښور په ګډون د 22 خارونو 50% اوبه د انساني صحت لپاره تاواني دي. دا په داسې حال کې ده چې د خارونو د غزیدو سره د اوبو وسیلې خچنې شوې دي او په نتیجه کې د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه ډېر شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل شاهین بونیری په ریپورت کې اورو.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پاکستان اکثر لوی خارونه د سکلو د پاکو اوبو د نشټوالي سره مخ دي. د اگست په 10 په قامی سملی کې د وی پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د اوبو د وسیلو سړنیز مرکز په 29 خارونو کې د ځمکه د لاندې د اوبو معاینه کړې ده او ورته معلومه شوې چې په 22 خارونو کې 50% د اوبو د سکلو قابل نه دي. د پاکستان کونسل آف ریسرچ آف واټر ریسورسز د سیړنې تر مخه د سند په میرپور خاص او نوابشاه او د شمالي سیمو په گلګت کې 0% اوبه انساني صحت لا تاواني دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کونسل یو سیړنکار شکیل بادشاه ویل چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او ډیره اسماعیل خان سیمه کې په اوبو کې د مالګې او ارسنیک مقدار ډیر دی چې د کینسر یا سرطان د رنځ سبب جوړېدای شي. نوموړي زیاته کړه،
بونیر شو، مردان شو، سواد شو، بیر شو، مالته خدای راځي سپرینګز باندې زیاته خلک ریلای کی، اکثر سپرینګ واټر دی. مطلب رنگ سفا ہو گئی آگا کولا بیکٹیریا موجود دی اور زمین کا پاکستان اوور آل خبروں کنو 60% اباو سکم کنٹامینیشن دینا آگا دا بیکٹیریا کنٹامینیشن اور دا نائٹریٹ ایشو سیوا دی. نائٹریٹ صرف دگا وجہ دا کہ آگے کی دا سیوریج لائن سلسلہ پائپ لائن تیر شوئی دی
د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو د نشټوالي له کبله د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه په ډیرې دودي. نوموړي وایي په ملکن کې د زیړي د رنځ یو لوی لامل هغه اوبه دي چې د چینو نه د پایپونو په وسیله د خلکو کورونو ته رسیدلې دي.
دبدو مرغا زمون پاکستان چې دی په دې کې کوم ریسرچ شوی دی په ریکه اته فی سره خلک چې دی نو دوی ته صفا او وچ دی هغه نه ملګری او دا وخت کې په پاکستان کې شو نه هم مرګونه کیږي اموات چې د کوم بیماریانو د وجنه زیات کیږي په ریکه دا واټر بون ډیزیزز شو ته موږ وایو د اوبو د وجنه چې خلکو ته کوم مرزونه دي د دې شرح چې نو هغه ډیر شي صدا نو دا یو ډیر لوی پرسنټیج دی دا وخت ملکن ڈویژن کی مین چکن تو ابو دو جنا ناروکیا گانی دی پاگی کی رسیو کی خرابی دی دی دے دا میری بیماریاں دی پدی کی ٹور نہ دیو مسئلے چے دی چیتل اگے ہیپاٹائٹس دی
د پاکستان د اوبو د وسیلو سړنیز مرکز ویلی دی چې د بلوچستان په کوټه خوزدار او لورلای کې هم د سکلو د اوبو معیار خنه دی او د بیلابیلو رنزونو لامل جوړیږي. د خیبر پختونخوا حکومت خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو یقیني کولو لپاره د صوبې په دریسل ویخت خاري او نیم خاري سیمو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنیو په نوم ادارې جوړې کړې دي. په سوات کې د دې کمپنۍ مشر میا شاهد علي وایي هر میاشت د اوبو معاینه کوي او د اسیایي پرمختیایي بینک په مرسته یې د منګوري ښار لپاره د 13 ارب روپو په یو پروژه لاس پورې کړی دی. نوموړی زیاتوي
دا به 30 ایر دا بارا دا پروپوز منصوبه دا او د چمنو وبس سونه راکنه چې زمنګ وس سونه وبو پکاري دا هیڅ دې چند به زمنګ وبو راکې دا دې چې دا واټر ټیبل چون کې لاندې ورزيږي دا هغه وجي دا هغه ډیماند وبو سه واشه دې چې وبو کم شي دا کمې دو د لاس مونږ کو دا نه چې بس پاکي پاکي خو دې ته منګ هر مهانه هر میاش منګ لول په کم دغه چې کم سن چې وبو راځي په هغه ټیسټ کو بیا په بین سیم کو او په اند باندې چې یوزر دې پاره کو نو امن چې کم دې منګ کو کم نه وبو راځي نه خو ممن 100% دې ټول پاکي یا مینس کی اخر سر کی دا رش جاری پائپ کی تدلی کی یا چھنا لے کی تلے اخر کی کنڈیشن کی کو کہ تک کنڈیشن ہو تو بنگا کو دا دا پر الفا پر دا کی تسپلی کی
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملې ته وی دی چې د اتلسم ايني بدلون نورستو د سکلو د پاکو بو یقیني کول د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده خو وفاقي حکومت لارښودنه کوي او وخت په وخت ورسره د اوبو د معیار پاړه د سړنیز مرکز راپورونه هم شریکول شي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د ګرمۍ په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې ایوی غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان د هغه افغان زده کوونکو چې پی او آر کارډ لري لپاره سکالرشپ اعلان کړی دی. د دغه ادارې مشر د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په مینس کې وي د بلې کومې ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسيټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14 نیټې د ورسره خپل اسناد جمع کړي. بلخوا ځنی افغان زده کوونکی وایي ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي که یا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاري وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د انسپایر پاکستان په نوم د دغه ادارې مشر میا آصف شاه د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې پاکستان کې میشت رجسترډ افغانز د کونکو لپاره له 15 زیات سکالرشپ اعلان کړي چې تر مخه به هر زده کوونکي ته د سمستر فیس سره د کتابونو اخستو او سفر لپاره پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنې نظام او نور یې سمسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمسټر یې د 4.5 تر 6 میاشتو پورې اوږدوي. د سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره ایښودل شوي شرطونو په اړه د آصف شاه وینا وه هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په مینس کې وي د بلې کومې ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسيټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14 نیټې د دوی سره خپل اسناد جمع کړي.
دا چې ټول پاکستان دا راځي مونږ سره د کراچۍ نه د کویټا نه د لاهور نه د فیصل آباد نه د پېښور نه لکه کی پی کے ټول د دې ټول نومون کر سټوډنټ ऑलरेडी انرولډ دي. د دې جی خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو ان ایس آر ته لانګ لیست لاړ شي او وی نادرا ډاټا بیس ته ایکسس کړي نو دا غي کی فیملی نمبر زکه چې د دې یو شرط دام دی یو فیملی ممبر چې یو ځل سکالرشپ والی دا اوماغه فیملی والا دویم کس بیا سکالرشپ نشي اغسته.
دو آصف شاه په وینا چې زده کوونکي د ادارې د فیسبوک پاڼې انسپایر پاکستان نه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. محمد عیسی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. که یاد اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
نو ما سره د پیسو مشکلات د وجې نه انسر دا هیڅ موږ پری دین نه ځکه چې کلینیک کې کار کوم نه زموږ سیمستر چې د سلور سلور نه میشته کې پورې کې نو ما سره پیسو ډېر مشکلات دي. بعضي وخت کې ما سره پیسې پورې نه شینو زه وایم چې دا سبق مخ کې پری دم او ځکه چې فی ما سره فیس نه پورې کېږي نو اوس را ته د ټیفی ولا سکالرشپ معلومات شوه دي نو زه هم چې دی مال دا سکالرشپ را کې نو چې ما را کم پاتې سیمستر دي چې دا دی باندې پورا کما.
د میا اسف شاه په وینا دا پروګرام یې د جرمني حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته د 2014 زیږیز کال راهیسې شروع کړی او تر اوسه یې 1200 زیاتو افغان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړی دی. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی واحد الله چې په 2019 او 2020 کې د دې پروګرام نه ګټه ترلاسه کړې وه مشال ویډیو ته وویل د سکالرشپ له وجې خپل زده کړې په اسانۍ سره سرته ورسولې.
کله چې دا د کارشد مو خبر شنو هغه ټیم چې د شپږم سمستر کې ما هغه ټیم چې ما وروم ته د لسنه فارغ شوم نو موږ نشو کولای چې مطلب موږ دوه نو تعلیم پاس وکړې نو خلک دې په تمه کور کې چې ورته تعلیم ختم کنه که بیا سبا تاسو د کارو نه کېږي دا به سره وروم سبا شروع کی نو په دې کې دا چې کارشد راځي چې موږ په پلی کولو وړي په اسانه موږ زموږ کارو شو دا چې کارشد ما کړي دا هیلپ کوي نو دا چې مخه کار دې کمپلیټ کړه ما خپل رول هم پکې نه شمه په سونو استوي او کال نه هغه لپاره هم اپلای کړو دا چې کارشد به بار
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا محل څورلس لکه رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د اتو لکو زیات په بلوچستان کې د دریو لکو زیات په پنجاب کې د یو نیم لکو زیات په سند کې 15-20,000 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې میشت دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درشتمه په مسلم باغ کې د ګوند پخوانی صوبایي مشر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتونخوا د ګوندونو او غورزنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپی خستونزو هواري لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې مخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پښتنو جواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپیښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 23مه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر 2مه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یو لوی جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې شغ وکړ او زیاته کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یو جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي دي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره، کته په یو ځای احتجاج کې، ځای په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر لدی وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګي وربللو وړاندې سکړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاورات ورسته به ګوري چې د جرګي مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګي له لارې کیږي.
دغه مسایل حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناشته دغه حل په دغه شینو کې دا څه خو نه ده چې بس لوړ را واخلي او مسلې حل کوي په لوړو کوم مسلې نه حل کوي.
د پښتنو د قومي والی او دوی ته د ورپیښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر لسمه په بادشاہ خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربا عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنه وسوی چې د پښتنو پر خاوره د تهراګری مخنیوي، قبایلو ته د ورپیښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنه ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ دا وبنشتل ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وای چې هغه یو بریالی جرګه و، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمی په ګوته کړې وي او د هغې د پارون کم حال خورې او ډېر مناسب و، خو دا کورونا په وجه چې کم بریک کړلو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعیت ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
می افتخار حسین زیاتوی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلاري شریکول وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کوم ستونز د حل لپاره جرګه وربلی او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وای چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې و، خو دا ځلې د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د پوینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یو قومي جرګه بکښنی چې د دوی ټول ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لار راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناس هم سوي ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دي چې خو هغه چې د پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ ته د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند د ازادۍ لپاره یې کړی و د فرنګي استعمار په خلاف، که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف لوگ قربانی ہو کر، لیکن مجھے تلاش صدر اللہ پاکستان جیسے انسان آزاد ہر وقت کی حکومت چون یعنی اگا اس والا گرگا چیز آگا خپل تاریخی امیتی وقت
د 1947 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې ورسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړو په هند او پاکستان کې د یو انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار له خوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیز چارو شنونکو ایاز وزیر وای چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې لاري هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړه ته تر کومه حد غاړه کشیږي. ایاز وزیر زاتوی چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دا دې بنو پر جرګه کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیره وګرځول، دا پشا غرزو اتفاق کو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک فیصله کوي. ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اگنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو لاري کړې دي. د ځینو جرګو لاري حکومتونو رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په منجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاتسون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وي او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لوی جرګه د 1923 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل شو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ رامنځته کړه.